السلام علیکم ستلی مشهی د بشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوه د 15 نه تر شپږو بجو د بشال ریډیو د نن ورځې د نه ساته خبرونو اخیری خبری غړی کې زه منور شاه تاسو قربایم په دې خبرونه کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمېر ریپورټونه وړاندې کوو د کورونو نړیوالو مطبوعاتو مهمې برخې به هم واورئ خو په سر کې د دې سات خبرونه چې احمد شاه اعظمي وړاندې کوي
لمړی د مهم خبرنو سرټکی د پاکستان سپریم کورټ ویلي د پاناما سنادو په مقدمه کې د وزیر اعظم د ناحل ګرځولو پریکړه تر شایدي ورکولو ورسته کوي. د سولی نوبل جایزه ګټونکی ملال یوسفزی له نایجیریا هیواد غوښتي چې د تعلیمي نظام پر شکولو تمرکز وکړي. او د ایران د ولسمشر کشر ورور حسین فریدون په ضمانت خوشی شوی دی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان سپریم کورټ ویلي چې د پاناما اسنادو په مقدمه کې تر شاهدي ورکولو او جاج اخیستل وروسته به دا پریکړه کوي چې وزیر اعظم نواز شریف نااهله وګرځول سي او کنه. د ګډې پلټنیز ډلې پر جمع کړل سوی راپور نن د اوریدنې پر وخت عدالت وویل چې شریف کورنۍ ته د سپیناوي لپاره موقع ورکړل سوی وه خو مناسبه ځوابونه یې مخې ته نه دي راغلي. سپریم کورټ دا اوریدنه تر سبا پورې وځنډول چې پرون د جسټس اعزاز افضل خان په مشرۍ درې کسیز جرګه پیل کړې وه. د وزیر اعظم نواز شریف وکیل په سپریم کورټ کې د ګډې تحقیقاتي ډلې رپورټ په اړه تېر ورځ خپل اعتراضات جمع کړي وه. بلخوا د اطلاعاتو او خپرونو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب پرون په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل چې ګډه پلټنیزه ډله پر وزیر اعظم د درغلیو تورونو ثابتولو کې پاتې راغلې ده.
جی آئی ٹی رپورٹ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ہے.
د ګډې پلټنیزې ډلې رپورټ د سپریم کورټ فیصله نه ده. چرته چرته چې جی آئی ٹی د پاکستان آئین او قانون نه تجاوز کړی دی نو هغه د سپریم کورټ په دایره کې د منظورول وړ نه دي. وزیر اعظم نواز شریف څنګه چې مخکې د اساسو دولت او د ټیکس معلوماتو ریکارډ ورکړی وو نن یې هم د اساسو دولت او د ټیکس ریکارډ د ادارو په ویب سایټ او په ریکارډ کې موجود دی.
سپریم کورټ د روان کال د مې میاشت پر 15 نیټه په رسمي توګه ګډه پلټنیز ډله جوړه کړې چې د مې پر 9 نیټه د وزیر اعظم د شتمنیو پلټنې پیل کړې. تیر کال د پاناما پیپرز په نامه خپره شوو اسنادو کې د پاکستان د شاوخوا 400 کسانو په شمول د نواز شریف د اولادونو نومونه هم راغلي ول چې په بهر هیوادونو کې په غیر قانوني پیسو کمپنۍ لري. د خیبر پښتونخوا گورنر د قبایلي سیمو پولیټیکل نظامیت لارښوونه کړې چې د فاټا د کلنی پرمختګ منصوبه په لړ کې دی له پارلماني غړو سره هم مشوره وکړي. د فاټا ځینو پارلماني غړو پرون مشال اډیو ته وویل چې گورنر اقبال ظفر جګړه د لښونې پرون په پېښور کې د قبایلي سیمو پارلماني اساس پرخواست د ربل سوي غونډې پر مهال کړي دي. د افغانستان د هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ کې پر د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو په نشته کې 15 وسلوال وژل سوي او ټپیان سوي دي. د هرات د والي ویاند جیلاني فرهاد په یو بیان کې وویل چې دا نشته په تیرو 40 ساعتونو کې د شینډن په چشمانو سیمه کې سوي او په نتیجه کې یې 11 وسلوال وژل سوي او 14 نور ټپیان سوي دي. بیان زیاتوي چې په دې نشته کې 4 افغان سرتیري هم ټپیان سوي دي. بلخوا د پکتیا ولایت د امنیه قمانداني مطبوعاتي مسول سردار ولی تبسم نن مشال اډیو ته ویلي چې تېر شپه په سید کرم ولسوالۍ کې د سیمه ییزو او ملي پولیسو پر موټر وسلوالو برید کړی و چې د امنیتي ځواکونو په ځوابي ډزو کې درې وسلوال طالبانو وژل سوي او درې نور ژوبل سوي دي. وسلوال طالبانو لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د مشرانو جرګې په دې هیواد کې پر دیني عالمانو وروستۍ مرګونې حمله وغندلې او حکومت یې وغوښتل چې د دوی ژوند ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار نن په عمومي غونډه کې وویل چې له بده مرغه حکومت د دیني عالمانو په امنیت کې پاتې راغلی دی.
متاسفانه چې مونږ ډېرو علما د لاسه ورکړو په دې کې پاتې راغلي دي. مونږ جدي غوښتنه رسنه د ادرس نه ده چې د علماو په امنیت کې د افغانستان په ګوډ ګوډ کې دي جدي واوسي.
روان کال په افغانستان کې یو شمېر دیني عالمان د وسلوالو په بریدونو کې وژل سوي چې وروستۍ پیښه تېره ورځ د مولوي اسدالله په نوم د یو دیني عالم وژنه وه چې د خوږیانو ولسوالۍ په چمتلي سیمه کې د ناڅرګند وسلوالو په ډزو ووژل سو. خبرونه له مشال رادیو څخه اوري. د ایران د ولسمشر کشر ورور حسین فریدون چې څو ورځې مخکې د مالي بې نظمیو د اداو په تور نیول سوی و پرون په ضمانت خوشي سوی دی. د راپورونو له مخې نوموړی وروسته له هغې روغتون ته ولېږدول سو چې په عدالت کې د حاضرېدو پر وخت یې روغتیایي حالت ښه نه و. تر اوسه معلومه نه ده چې فریدون به څومره پیسې د ضمانت په توګه ایښې وي. حسین فریدون د حسن روحاني نږدې سلاحکار هم دی چې په 2015 کال کې د هغو خبرو اترو برخه هم و چې له مخې ایران د نړیوالو لخوا پر دې هیواد اقتصادي بندیزونو پورته کولو په بدل کې د خپل خپل اټومي پروګرام د غوڅولو تړون کړی وو. ویل کیږي چې د فریدون نیونه پر روحاني چې هڅه کوي له لویدیځ سره اړیکې شي او پر ټولین محدودیتونه لرې کړي د سخت دریځ واکمنانو لخوا د فشارونو راوستل دي. د بشر حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ وایي روسیې پر انټرنیټي بیانونو د پام وړ محدودیتونه او پر انټرنیټي فعالیتونو یو ځپونکې څارنه لګولي او د سخت دریځۍ پر ضد مبارزې په پلمه خپل ناقدین محاکمه کوي. په غره پور کې چې په نیویارک میشت دغه سازمان نن خپور کړ، د روسیې د حکومت اقدامات سب سوي او وایي چې داسې ښکاري چې د دغو اقداماتو هدف د حکومت تر پراخ کنټرول لاندې د انټرنیټي فعالیتونو راوستل دي. روسیې په دا وروستیو کلونو کې یو لړ سخت قوانین جوړ کړي چې حکومت ته د دې پراخ امکان ورکوي چې معلومات ته لاسرسی محدود کړي، بې کنټروله څارنه وکړي او هغه معلومات سانسور کړي چې حکومت یې سخت دریځ او له کلتوري ارزښتونو سره ناسم یا عام خلکو ته زیانمن کړي. هیومن رائټس واچ له مسکو څخه غواړي چې له قانون څخه چې دا سازمان فشار راوړونکي بولي په شاسي د سخت دریځۍ پر ضد مبارزې په پلمه د نیوکي کوونکو محاکمه کول پای ته ورسوي او هغه نړیوال مسؤلیتونه پر ځای کړي چې د بیان ازادي خوندي کوي. د سولې نوبل جایزه ګټونکي او د تعلیم نړیوال مبارز ملال یوسفزی له نایجیریا غوښتي چې د تعلیمي نظام پر شکولو تمرکز وکړي. نوموړی دغه غوښتنه له دې هیواد څخه د کتنې په ترڅ کې وکړه. ملال یوسفزی د چیبوک له یو شمېر جنوز د کونک سره چې دی ورته کمپاین کړي وکتل. د خبر پښتونخوا د سواد دغه شلکلن مبارزه چې په 2012 کال کې د وسلوال طالبان لخوا تر برید او ټپي کېدو وروسته ډېره پیژندل شوې، ملګرو ملتونو د روان کال په اپریل میاشت کې د سولې پیغام وړونکی ونومول چې په نړۍ کې د نجونو د زکړې د پراختیا لپاره کار وکړي. په ابوجا کې د نایجیریا له سرپرست ولسمشر سره لکتنې وروسته ملالي وویل چې حکومت باید د تعلیم په برخه کې په ټول هیواد کې یو بیړنۍ حالت اعلان کړي، ځکه په لومړنیو زده کړو برابر نږدې نیمایي ماشومان له ښوونځیو بې برخې دي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه ساز پام د موسم د حال او د کرنسۍ د نرخونو پلور راګرځوم چې احمد لای وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.6 روپۍ اتیا پیسې اخیستل کیږي او 1.2 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1.21 روپۍ او یا پیسې او 1.2 روپۍ، یو پاوند 1.38 روپۍ 40 پیسې او 1.38 روپۍ اتیا پیسې، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 90 پیسې او 90 روپۍ، یو سعودي ریال 28 روپۍ 13 پیسې او 28 روپۍ 40 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 55 پیسې او 1 روپۍ 70 پیسې، او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 306 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے خرچول کیگی. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ د پیښور بنو او کوټه په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. په پیښور کې بزیات نه زیات درجه حرارت 15 درجه او کم نه کم دریش، په بنو کې بزیات نه زیات 40 او کم نه کم شل، او په کوټه کې بزیات نه زیات 20 درجه او کم نه کم 21 ډیګری سینټی گریډ وی.
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې پکې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسي او بای او موسم حال واوریده. په روانه غړی کې را سره وسی نو دغه ریپورتونه به واوري. د پاکستان سپریم کورټ د پاناما اسنادو اوریدنه تر سبا ځنډولې ده. د خیبر پښتونخوا گورنر د قبایلی سیمو پرمختیايي بجټ خرج کولو کې د پارلماني استازو سره د مشورې امر کړی، خو قبایلی نمائندگان وایي دا بجټ کم دی.
دا پیسې ډېرې کمې دي، دا د کشمیر او د گلګت بلتستان په مقابله کې انتهایی کمې دي.
د جنوبی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ شعیب خان وایي په سیمه کې د ورانو شوو کورونو بیا جوړولو لپاره سروې روانه ده.
ټول کورونه چې وړنګ شوي دي نو هغه 28000 وسو دي، او تقریبا دا هم درته وایو چې 2000 کورونه دا پاتې دي چې د دېش میرا کول دي.
په مومندو کې خزو ته د ابتدایي طبي علاج تربيت ورکړل شو، دا څه ګټه لري؟
کور کې اور ولګي د ګیس ته وجینا یا چتر پریوزي یا نور داسې حادثات راشي، زنانه کار کوي هغوی تم دا حادثه راتللی شي، نو مطلب دا ډېر زیات فائدہ مند دي.
یو شمیر نور کورنی سیمیز او نړیوال رپورټونه لرو د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساته خبرونو اخیری خبری غړی ته غوږی راځو. د دې غړی اولنۍ موضوع ته د پاکستان سپریم کورټ ویلي دی چې د شهادتونو اوریدلو وروسته به فیصله کوي چې آیا وزیر اعظم نه اهله کیږي او کسنګه. نن د ګډې تحقیقاتي ډلې په ریپورت د عمل درآمد دویم ورځ اوریدنې په وخت عدالت وویل چې د نواز شریف کورنۍ ته د خپل صفایي لپاره وخت ورکړل شوی و خو مناسبه جوابونه یې ورته نه دی ویلي. نور تفصیل د اسلام آباد نظم خبریاله رابع اکرم خان راکوي.
د ګړې پلټنیزې ډلې رپورټ په اړه د سپریم کورټ وینا وه چې د یادې ډلې دستاویزاتو او شواهدو جاج اخستو پس به دا فیصله کیږي چې معامله کامې تحقیقاتي ادارې ته ولیږل شي یا د وزیر اعظم نه د اهلې په اړه فیصله واورولی شي. دا اورېدنه چې تر سبا پورې ځنډول شوې ده د جسټس اعجاز افضل خان په مشرۍ کې درې کسیزي بینچ کوله. عدالت دا هم وویل چې د ګډې پلټنیزې ډلې مقصد شریف کورنۍ ته د صفایي موقعه ورکول وو، خو جی آی ټي ته د جواب ورکولو په وخت د شریف کورنۍ لخوا مناسبه جواب مخې ته نه دي راغلي. سهار د دلیلونو پر د وزیر اعظم وکیل خواجه حارث عدالت ته د شلم اپریل حکمنامه واوروله او ویل مقصد یې دا و چې عدالت ګډې پلټنیزې ډلې ته کم قسمه پلټنې حواله کړې وي. خواجه حارث خپل دلیلونو کې وینا وه، رپورټ سره ورکړې شوې دستاویزات تصدیق شوي نه دي، نو عدالت به څنګه فیصله اوروي؟ د وزیر اعظم وکیل به سبا له هم خپل دلایل عدالت ته وړاندې کوي. بلخوا مطبوعاتو سره په خبرو کې د اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب وینا وه چې وزیر اعظم نواز شریف به تر اخره پورې قانوني جنگ کوي.
سپریم کورٹ فیصلہ نه دا چرته چرته چې جی آئی ٹی د پاکستان آئین او قانون ته تجاوز کړی دی، نو هغه د سپریم کورٹ په دایره کې د منظورول وړ نه دی. وزیر اعظم نواز شریف څنګه چې مخکې د اساسو دولت او د ټیکس معلوماتو ریکارډ ورکړی وو، نن هم د اساسو دولت او د ټیکس ریکارډ د ادارو په ویب سایټ او په ریکارډ کې موجود دی.
تیره ورځ سه اورېدنې نه وړاندې وزیر اعظم نواز شریف د ګډې پلټنی سټیلی رپورٹ په اړه خپل اعتراضات جمع کړي وو او ویلي وو د یادې ډلې مشر چې کوم برطانوي فرم نه قانوني مرستې ترلاسه کړې دي، نو هغه د نوموړي د یو رشتېدار دي کوم چې پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لري. په اعتراض کې دا هم ویل شوی چې د ګډې پلټنیزې ډلې رپورټ لسمه برخه پټول بدنیتی څرګندوي، باید چې حکومت ته د دې یو کاپي ورکړی شي. بلخوا د حکومت مخالفه ګوندونه وایي چې حکومت د سر نه کار اخلي او عدالت وخت خرابوي.
هلته د بلوچستان صوبایي حکومت ویلي دي چې د مشترکه تحقیقاتي ډلې یا جی آی ټي رپورټ یو اړخیزه دی او دوی نه مني. دغه صوبایي حکومت ویلي دي چې د وزیر اعظم نواز شریف خلاف به هر سازش ناکامه کوي او دا چې د سیاستدانانو د احتساب حق یوازې د ولس په لاس کې دی. تفصیل د کوټې نظم خبريال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناء الله زری او د بلوچستان په ګډه حکومت کې شامل د بیلابیلو سیاسي ګوندونو پارلماني لیډرانو ویلي دي چې دوی به د جی آی ټی په نوم د اوسني حکومت او وزیر اعظم په ضد هر ډول سازش ناکامه وګرځوي. دوی د خبره تیر ماښام په کوټ کې یو خبري کانفرنس ته وینا کول پر وخت کړی ده. په دې ترڅ کې په بلوچستان حکومت کې شامل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند پارلماني لیډر او صوبایي وزیر تعلیم او دریم زیارتوال وروسته و مشال لیډو ته وویل چې د جمهوریت د استحکام لپاره کار دی چې هر اداره په خپل دایره کې دننه کار وکړي.
نن موږ دا خبره کوو چې واره بیا د جمهوری او غیر جمهوری کوټو ترمنځ یو کشمکش روان دی. کا کیس دی په نامه کیس په والا باندې که څوک مجرم کیږي، عدالت له ثبوت سره دا ثابتوي چې واقعتا دلته یو چا داسې کار کړی دی، هغه ته به خپله سزا ملوي، هغه د کورټ فیصله ده.
پر دې مهال د یوې پوښتنې په جواب کې د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناء الله زری زیاته کړه چې صوبایي حکومت د وسلوالو ډلو په ضد سخت ګامونه پورته کړي دي او هیڅ تبه اجازه ورنکړي چې هغه دې په صوبه کې د امنیت ورانولو هڅه وکړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د مشال ریډیو
د شورو دروازه
اونیس پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لسنه مباجو
د مشال ریډیوي مجله
په یوونی مباجا
ستونزې او سرکار
په پابندې دو بجو
د کرخي په غاړه
په دوانی مباجو
د نړۍ رنگونه
په درنی مباجو
پرګنې
پاپاوکم سلور بجو
د مشال ترانا لاندی
په سلور نیمو بجو
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اوریده. ورځ یو بل رپورټ ته جماعت اسلامي په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو نه کولو پر ضد سبا یعنی د شورو په ورځ په لاهور کې قومي کانفرنس را بللې ده. د جماعت اسلامي د قبایلی سیمو نائب امیر زرنور ابدیدی وای چې حکومت د تیرو دوو کلونو راهیسې دا خبره کوي چې اصلاحاتو کې سنجیده ده، نو بیا ولې د فاټا اصلاحاتي کمیټې په رپورټ عمل درآمد نه کوي؟ تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د جماعت اسلامي د فاټا نائب امیر زرنور افریدی مشال ریډیو ته وویل چې په لاهور کې کیدونکې قومي کانفرنس کې د ملک سیاسي ګوندونو سره سره فاټا سیاسي اتحاد د قبایلی سیمونو منتخب پارلماني استازو او د فاټا د وکیلانو اتحادیه ته د ګډون بلنه ورکړې ده.
نو نواز شریف تا نزدې نمون پیغام ورکو په خپل خار چې قبایلی عوام د غلامانو په شان باندې زندگی تیروي د ایف سی آر نه لاندې هلته هیڅ ترقی نشته دی. نو انشاءالله دا یو غټ پیغام دی د حکمرانانو دپاره چې هغه ایف سی آر د قبایلي علاقو نه ختم کړي او قبایلي علاقې د را روانو انتخاباتو نه مخکې په کی پی کی کې زم کړي او په قبایلي علاقو کې هم صوبایي انتخابات وشي بلدیاتي انتخابات وشي.
د ذکر دا چې وزیر اعظم نواز شریف په 2015 کال کې په فاټا کې اصلاحاتو لپاره د سرتاج عزیز په مشرۍ کې 15 کسیزه کمیټه جوړه کړې وه. دغه کمیټه د زیاتره قبایلي سیمو تر سفر او هلته له یو شمېر خلکو سره لیدو کتو وروستو حکومت ته رپورټ وړاندې کړی و. په رپورټ کې راغلي و چې قبایلي سیمې دې وار په وار په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي او د ایف سی آر په ځای د رواج اکټ عملي شي. د دې ترڅنګ د یو شمېر نورو بدلونونو وړاندیزونه هم شوي وو. د 2019 کال د مارچ په 2 نیټه د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې کابینې د دې اصلاحاتو منظوري هم ورکړې وه. د فاټا سیاسي اتحاد سینیئر نائب صدر نثار مومند وایي چې د اتحادیې غړي به په کانفرنس کې ګډون کوي، خو دې سره سره ټولو سیاسي ګوندونو له هم پکار دي چې اصلاحات عملي کولو لړ کې دې په حکومت فشار راوړي.
پکار خدا وا چې دا د لاهور په ځای باندې دا په اسلام آباد یا پېښور کې شوی دی، ځکه چې لاهور ته نو دې کې مشکلات هم ډېر دي. خو بیا هم چونکې د فاټا خبره ده نو موږ یې اپریشیټ کوو، بلکې ټولو سیاسي ګوندونو د دې پښتونخوا سره چې تعلق دی هغوی راپاشي او د فاټا د ځم کېدو لپاره حکومت باندې فشار بنټه.
د خیبر ایجنسۍ نه منتخب پارلماني استازي شاجي ګل افریدي وایي چې دا د فاټا د اولس ګټه ګڼي چې په سیمو کې د اصلاحاتو لپاره یې اوس مختلف ګوندونه هم اواز پورته کوي او هغه ورځ لري نه ده چې حکومت به د اصلاحاتو عملي کولو اعلان وکړي.
حکومت اسلامي چې رقم قومي کانفرنس راغوښتی دی په لاهور کې، د تازه او ساجد حسین توري دواړه ورزو، انشاءالله موږ به د قبایلو موقف پکې بیانو او دا یوه ډېره غټه کامیابي ګڼم چې د قبایلو اوس دا کومه ایشوي دا صرف د قبایلو نه شوه، دا قومي شوه. د قبایلو د دغه مسالې پته شلو کروڑ عوامو ته هم لګېدا، د پاکستان ټولو سیاسي پاتو ته هم لګېدا او د پاکستان حکمرانو ته هم لګېدا.
د یادونې ده چې د فاټا د زده کوونکو سازمان هم د شروع په ورځ فاټا اصلاحاتو لړ کې په پېښور کې د گورنر کور پر وړاندې د احتجاجي مظاهرې اعلان کړې او وایي که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو خپل احتجاج به تر اسلام آباد وغځوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه د قبایلی سیمو پولیټیکل چارواکو ته امر کړی دی چې په دغه سیمه کې د بجټ د پرمختیایي بجټ خرج کولو په وخت د پارلیمانی استازو سره مشورې وکړي، خو د پارلیمان استازي بیا وایي چې د قبایلی سیمو لپاره مختص کړل شوی بجټ ډیر زیات کم دی. په دې هکله تفصیل رابع اکرم خان راکوي.
د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه د ټولو قبایلی سیمو پولیټیکل انتظامی چارواکو ته د فاټا کلنیس پرمختیایي پروګرام په اړه پارلیماني غړو سره د مشاورت هدایت کړی دی. د ګل پورز خیبر پختونخوا گورنر سره د قبایلی سیمو پارلیماني غړو په یو اوږده غونډه کې د فاټا کلنیس پرمختیایي پروګرام د فنډونو په ویش او د دې فنډ نور د سیوا کولو غوښتنه هم کړې ده. مشال ریډیو سره په خبرو کې د قبایلی سیمو د قومي اسمبلی او د پاکستان تحریک انصاف غړي کیسر جمال افریدی وویل چې د کلنیس پرمختیایي پروګرام فنډ د استعمال په اړه د فاټا پارلیماني غړو سره په سمه توګه مشاورت نه کیږي.
خلک وینو هغه خو مغه ایم این ای لازی هغه کمستی وی کدو بوسکل وی کای روډونو وی کغه د سکولونو اپریډیشن ولی زیاتره ایم این ای ګان هم دغه شکوا وکړه گورنر صاحب لکه په کار چې ډی پی جوړیږي نو ایم این ای ګان پوره په اعتماد کې اخلي چې په کم علاقې کې مسایل وی پاغه باندې ایم این ای ګان ډیر به تر پويږي خلک ورسره رابطي کی وی دوی په اعتماد کې اخلي.
د اورګزی ایجنسی نه د قومي اسمبلی آزاد غړي غازی ګلاب جمال وایي د گورنر لخوا د دوی د سوالونو جوابونه بد نه وو، خو مخکې به دا کتل وی چې سمره عمل د دوی پر غوښتنو کیږي.
بنیادی خبره ما یو وه چې زیاتره خلکو یلو څه تعلیم باندې و څښلو اوبو باندې همداسې صحت وغیرہ بدغو باندې په کار دی چې مو د تقسیم سکوم دی دا زیات کوم و په دې د دغو شوینو ډېر زیات ضرورت دی. خاص کر چکوم لکه آی ڈی پی علاقې چکوم اوس تازه کلا شوی دی یا نوی علاقې کوم فاټې کې کلا شوی دی اوس نه هغو کې دغو شوینو ډېر زیات ضرورت دی.
د د پاکستان واکمن ګوند غړي شهاب الدین خان اویل چې کلنیس پرمختیایي پروګرام لپاره صرف شپږویشت ارب روپۍ د وفاقي حکومت لخوا مختص کیږي، کوم چې د ګلګت بلتستان او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر په مقابله کې کمی دي. د ده په وینا ګورنر ته یې د وزیر اعظم د دورې درخواست کړي چې وزیر اعظم دې خپله د قبایلي سیمو حالات وګوري.
ګورنر صاحب تما جواب ورکړو چې زموږ حکومت دی، تاسو ګورنر یې، نو دا خو ستاسو چیف ایگزیکټیو دا خو ستاسو ډیوټي جوړیږي، تاسو وزیر اعظم راولئ په بافاټا ته هلته وګرځوئ، دا در څه پہ وګورئ او بیا هغې ته ریکویسٹ وکړئ چې دا پیسې ډېرې کمی دي، دا د کشمیر او د ګلګت بلتستان په مقابله کې انتہائی کمی دي. نو په دې باندې موږ هغه ته ویجې بجای دي چې تاسو موږ ته ګوته راړوئ پارلیمنٹریانس ته، موږ په فلور په هر ځای کې خپلې خبرې کوو او موږ ورته خبره وکړله چې تاسو په دې کې خپله کوشش وکړئ.
د فنډونو په ویش او د دې زیاتولو په اړه دا غونډه د قبایلي سیمو د پارلماني غړو په درخواست رابلل شوې وه. په دې غونډه کې د ټولو قبایلي سیمو پولیټیکل انتظامي چارواکي هم شامل وو.
هلته په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو له وجې د یادو سیمو په زرګونو کورنۍ د سیمې نه په کډوالۍ مجبوره شوې وې. زیاتره یې بیرته هم ستانه شوي دي، خو دوی وایي چې له څو کلونو راهیسې په خپلو سیمو کې اوسیږي او کورنۍ له مغسې وران پراته دي. په دې اړه د جنوبي وزیرستان د مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد شعیب خان سره زمونږ خبریال سیلاب مسعود خبرې کړې دي. د رپورټ کې حال راکوي.
د دغو عملیاتو په وجه دغه سیمه کښې د بې پلوه قبایلیانو ټول څومره کورونه ړنګ تباه شوي دي، دغه پښتنه مې چې د سویلي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد شعیب خان وکړه هغوی وویل.
په دې کې موږ سره چې کوم اعداد شمار اوسه پورې مخې ته راغلی دی په هغې کې موږ مختلف مراحلو کې سروې کړې ده. په لومړۍ مرحله کې موږ ته 15,600 کورونه مخې ته راغلي دي، په دویمه کې 4,500 کورونه مخې ته راغلي دي او په درېیم کې 8,000 کورونه مخې ته راغلي دي. او اوسه پورې چې کومه سروې جاری دی د هغې مطابق موږ ته 10,000 کورونه نور هم مخې ته راغلي دي. ټول کورونه چې وړنګ شوي دي نو هغه 28,000 وسوه دي او تقریبا دا به هم درته ووایو چې 22,000 کورونه دا پاتې دي چې د دې شمېره کول دي.
د دغو کورونو بیا جوړولو دپاره سرکار د قبایلیانو څه مالي مرسته کړې ده؟
څنګه چې موږ دې کورونو شمېر چې کوم وړنګ شوي دي دې شروع کړی دی، دې ته چې کوم دی موږ مختلفو مراحلو کې پیسې ورکوو، لازمي خبره ده دې ملاتړ موږ کوو.
آیا داسې سیمې هم شته دی چې هلته د ړنګو کورونو شمېر لا نه دی شوی؟
بالکل، دا مختلفو مراحلو کې دي. داسې مراحل شته چې هلته کې لا کورونو شمېره لا نه ده شوي او زمونږ ټیمونه به هلته کې هم رسي، هر ځای ته به رسي. ټول ساوت وزیرستان کې چې کوم محسود ایریا دي هر ځای ته به دا ټیمونه رسي.
د شمېر نه پاتې د ړنګو کورونو څښتن ته به هم اوضاع ملاویږي؟
لکه څنګه چې د نورو ته ملاو شو دغه رنګ به دوی ته هم ملاویږي، هېڅوک به نه پاتې کیږي.
دغې مقصد دپاره تر اوسه پورې قبایلیان ته ټول څومره کلدارې ورویشلی شي؟
په لومړۍ مرحله کې مونږ 1,92,00,000,000 روپۍ تقسیم کړي دي، په دویمه مرحله کې مونږه 1,40,00,000,000 تقسیم کړي دي او د درېیمې مرحلې لپاره اوس مونږ ته 3,00,000,000 روپو نه زیاتې راغلي دي او دغه رنګې دا سلسله به جاري وي او په اربونو کې او په کروڑونو کې به دا پیسې راځي.
مرستیال پولیټیکل ایجنټ د یو بل سوال په ځواب کښې دا هم راوښول چې د دغو عملیاتو په دوران کښې حکومتي او د خلکو د خیر ښېګڼو د ادارو یو شمېر عمارتونو دفترونو ته هم غټ زیان رسېدلی دی چې د کومو د بیا رغولو هلې ځلې روانې دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ټانک.
هلته د شمالي وزیرستان میرعلي تحصیل اوسېدونکي بیا وایي چې یو کال یې وشو خپلو سیمو ته ستانه شوي دي، خو لا یې هم کورونه چې په عملیاتو کې وران شوي وو هغسې وران پراته دي او معاوضه ورته نه ده ملاو شوې. په دې اړه حکومت څه کوي، څه هلې ځلې روانې دي؟ د عمر دراز وزیر کې تفصیل اورو.
شمالی وزیرستان میرعلي تحصیل اوسېدونکي وایي یو کال پوره شو چې د دوی د ړنګو کورونو سروې شوې او دغه کورنۍ لا هم په ړنګو کورونو کې ژوند کړي، ځکه چې د دوی په وینا که د کور مرمت وکړي نو د معاوضې لپاره یې بیا په سروې کې نه اخلي. د میرعلي اوسېدونکي اکرام الله داوړ وایي،
معاوضه خو پرېږده چې دی یو رغلل سروې وشوه، تصویرونه واخیستل، بیا رغلل، بیا تصویرونه واخیستل، اوس بیا لګیا تصویرونه وباسي. دا مسئله باقي کاغذ انتظامیاتو کا عسکري انتظامیات بنیادو کا حکومت تا نرا دے خلق سرا دا تعاون کو دیتا دا زرت زرم او اجازه ورکړل شي.
د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم یو تا وزیرستان مشر نور اسلام وای سو کالای د سیمه بهر په خیمو کې جوان وکړ او نن ډیرای کورنۍ په خپل سیمه کې هم پړنګو کورونو کې جوان کړي.
د یو کول نه یو تو واخ او سو چې خلک واپس شوی دي ځنه خلک یې سروې شوی نه دوه دغه پړنګي کې رسے او په خیمه سره پټ کېږي او د کیمه خلک یې سروې شوی دوه په کومې کې رکېږي چې هغه تا پیسې نه دی ورکړي.
کلام چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامی مشرانو نو پوښتل نو دوی وویل چې درې ځله دوی سروې پوره کړې خو بیا د ایف ډی ایم ای او فاټا سیکریټریټ نه ورته نوې طریقه کار ولېګل شي او هغه سروې کینسل شي. نو د دوی په وینا اوس په سلورم ځل سروې په تیزی سره روانه ده او د لپاره مخصوص ټیم هم ټاکلې. هم دغه پوښتنه مو چې کله د ایف ډی ایم ای چارواکو نه وکړه نو دوی وویل چې 1500 کورنۍ چې کونه تیار شوې دي چې د جون میاشتې بجټ په وجه وزنډېدل او را روانه میاشت کې به دغه چکونه په کورنۍ کې وویشل شي. د یادونه ده چې عملیاتو په ترڅ کې سیمه کې مکمل ړنګ شوی کور په سر 1,00,000 او جزوی ړنګ شوی کور په سر 1,60,000 کالدارې ورکړل کیږي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15,315 او 15,555.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یی. پرون په پیښور کې د اف سی په ګاډی ځانمرګي برید شوی و چې پکې د یو میجر په شمول دوه تنه مړه او تر لسو نور جوبل وو. دا په داسې حال کې ده چې پولیس او پوز په دې هیواد کې د ترهګرۍ د باندې د قابو موندلو دعوی کوي، خو کارپوهان بیا وایي چې تر څو په افغانستان کې امن نه وي راغلی تر هغې په پاکستان کې امن نشي راتللی. تفصیل د پیښور نظم خبریال غلام غوس راکوي.
د امنیتی چارو کارپو او د پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومن وایي چې ترسو په افغانستان کې امن نه وی راغلی تر هغې په ترګرۍ په مکمل توګه قابو نشي موندل کېدلی. سید نذیر مومن زیاتوي اوس مهال داعش د پاکستان او افغانستان لپاره یو لوی خطر دی. پاکستان کې پوز په بیا بیا د ضرب عذاب عملیات وروسته د ترګرو د مرکزونو د ختمولو دعوی کړی دی او په خیبر ایجنسی کې د تازه عملیاتو پیل کولو اعلان هم کړی دی. خو خبریال او کارپوه شمیم شاهد وایي زیات ترګر د پوز په عملیاتو کې نه بلکې په امریکایي ډرون بریدونو کې وژل شوی دی.
ترګرو غټ غټ کمانډران چې کوم دین د عملیاتو نه بلکې د یو ایس ڈرون په حملو کې مړ شوی دي او چې کوم غټ غټ پاکستانی ترهګر دي چې پاغې کې فضل الله دی، پاغې کې منگل باغ دی، پاغې کې خالد خراسانی دی، پاغې کې چې کوم دی نو حافظ ګلبادر دی یا دغه شان نور، نو دا تر اوسه پورې ټول ژوندي صحیح سلامت دي. نو زه دا وایم چې دا دولتي چارواکي چې کومې دعوی کوي چې موږ دومره فیصد کامیابی حاصل کړه، دومره فیصد دا بالکل یو دوکه ده، خلکو له دوکه ورکول دي، ټول ترهګر موجود دي.
بلې خواته د پېښور پوهنتون د شخړو او جنگونو د مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر جمیل چترالی وایي په پاکستان کې امنیتی ادارو د وسلوالو نه خپل ځمکه واپس قبضه کړې ده، خو د ترګرۍ د مخنیوي لپاره یې نور د انساني پرمختګ ګامونه نه دي پورته کړي.
دا کولی اسې پاکستان کلینټی چر زما جیوګرافیک ریجن ټوټل زما په قبضه کې دی یا زما په پوزیشن کې دا هله پوری خبره دي. او کله دې نه روان دي موږ د عمومي صورتحال دي، د انساني وسایلو زما اوربت دی، زما د هیلث سیچویشن څه دی، زما تعلیم او زما انصاف تر سعید عام سړي څومره ده، ځکه چې دا ټول سیزونه کلکټیولی کنټریبیوټ کوي یو سړی د ریاستی عناصرو نه غیر ریاستی عناصرو طرف ته مایله کولو کې. اوس مونږ داسې څه خاص پروګرس نه ښکاري، نېشنل اکشن پلان باندې عمل نه دی شوی، نو ځکه د خلکو خدشات پذیری.
د ګل پورس د پېښور په حیات آباد کې د فرنټیر کور په ګاډي په ځانمرګي برید کې د یو میجر په شمول دوه امنیتي سرتیری ووژل شو، او د خیبر پښتونخوا د پولیسو د شماریاتو د څنګ یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې دا په خیبر پښتونخوا کې په روان کال کې پنځم ځانمرګي برید و. د خیبر پښتونخوا د پولیسو د مرکزی دفتر لخوا څو ورځې وړاندې په خپور شوي بیان کې ویل شوی و چې د 2018 کال له جنوري نه تر جون پورې موده کې د ترګرۍ په پیښو کې 83% کمی راغلی دی، او د روان کال لومړۍ شپږ میاشتې په 13 کلونو کې تر ټولو پرامنه وخت و.
د مشال ریډیو خبرونې اوري په پښتونخوا کې د مازیګر 5:30 بجې شوې. د احمدشاه اعظمي نه د خبرونو لنډیز اورو.
زموږ ټرګ له مشال ریډیو څخه اوري. د پاکستان سپریم کورټ ویلي چې د پانما اسناد په مقدمه کې تر شاهدي ورکولو او جاج اخیستلو وروسته به دا پریکړه کوي چې وزیر اعظم نواز شریف نه اهله وګرځول سي او کنه. د ګډې پلټنیز ډلې پر جمع کړل شوی راپور نن د اوریدنې پر وخت عدالت وویل چې شریف کورنۍ ته د سپیناوي لپاره موقع ورکړل سوی و، خو مناسب ځوابونه یې مخې ته نه دي راغلي. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم دفتر هغه راپورونه رد کړ چې ګواکې ښاغلي دوستم په هغه الوتکه کې و چې د مزار شریف پر هوایي ډګر کې تیر شپه ورته د کښېناستو اجازه ورنه کړل شوه. له دې مخکې د حکومت یوې سرچینې د خپل نوم نه ښودلو په شرط مشال اړیو ته ویلي وه یوه الوتکه چې ګمان کېده د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم به پکښې وه، غوښتل یې د مزار شریف پر هوایي ډګر کښېني ورته اجازه ورنه کړل شوه او ترکمنستان ته ولاړه. خو هلته بیا د بلخ د ولایتي شورا غړو نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته تایید کړی چې په دې الوتکه کې عبدالرشید دوستم سپور. د ایران د ولسمشر کشر ورور حسین فریدون چې څو ورځې مخکې د مالي بې نظمیو د اداو په تور نیول سوی و پرون په ضمانت خوشي سوی دی. د راپورونو له مخې نوموړی وروسته له هغې روغتون ته ولېږدول سو چې په عدالت کې د حاضرېدو پر وخت یې روغتیایي حالت ښه نه و. تر اوسه معلومه نه ده چې فریدون به څومره پیسې د ضمانت په توګه ایښي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ وایي روسیې پر انټرنیټي بیانونو د پام وړ محدودیتونه او پر انټرنیټي فعالیتونو یوه ځپونکې څارنه لګولې او د سخت دریځۍ پر ضد مبارزې په پلمه خپل ناقدین محاکمه کوي. په هغه راپور کې چې په نیویارک کې میشت دغه سازمان نن خپور کړ، د روسیې د حکومت اقدامات سبسوي او وایي چې داسې ښکاري چې دغه اقدامات هدف د حکومت تر پراخ کنټرول لاندې د انټرنیټي فعالیتونو راوستل دي. او د سولې نوبل جایزې ګټونکي او د تعلیم نړیوال مبارز ملال یوسفزی له نایجیریا غوښتي چې د تعلیمي نظام پر شکولو تمرکز وکړي. نوموړي دا غوښتنه له دې هېواد څخه د کتنې په ترڅ کې وکړه. ملال یوسفزی د چیبوک لیش پنځون زده کوونکو سره چې دی ورته کمپاین کړی و وکتل. په ابوجا کې د نایجیریا له سرپرست ولسمشر سره له کتنې وروسته ملال وویل چې حکومت باید د تعلیم په برخه کې په ټول هېواد کې یو بیړنی حالت اعلان کړي، ځکه پر لومړني زده کړو برابر نږدې نیمایي ماشومان له سکولونو بهر.
احمد شاه اعظمی در ته د دیسه د خبرون لنډیز وړاندې کوو. اوس ترته د اسلام آباد نظم خبریاله رفت انجم د کورنیو ورځپاڼو د ځنو اداریو مهم ټکي اوروي.
جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په نړۍ کې د خبریالانو د تحفظ لپاره کار کوونکي نړیوال تنظیم تر مخه پاکستان چې کوم یو کال وړاندې د خبریالانو لپاره شپږم خطرناک ملک وو، اوس په څلورم نمبر شو. ادارې وایي چې د رپورټ تر مخه سږ کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې 15 خبریالان په پاکستان کې وژل شوي دي، او همداشان خبریالانو ته درجې هم ورکول کیږي او د خپلو ذمهوارونو اسارول کیږي. ادارې په وینا په رپورټ کې ویل شوي دي چې تیر کال لومړۍ شپږو میاشتو کې په مختلفو ملکونو کې 40 خبریالان وژل شوی وو، او سږ کال دغه شمېره 50 ده. نسنه چې دا واضح کیږي چې د خبریالانو تحفظ په اړه حالات ښه شوي دي، خو هم په دې موده کې مکسیکو، افغانستان، عراق نه پس پاکستان د خبریالانو لپاره خطرناک ملک ګرځېدل د توجه وړ خبره ده. اداریه زیاتوي چې په پاکستان کې د وسلوالو پر ضد کامیاب عملیاتو له وجې په ملک کې د تېرو کلونو په نسبت زیات امن راغلی دی. په دې معامله کې دې خبرې ته توجه ورکول پکار دي چې په وژل شوي خبریالانو کې زیاتره پر پاکستان افغانستان پوله وژل شوي. اداریه خره کې وایي چې پکار ده چې د خبریالانو تحفظ لپاره نور ضروری ګامونو سره سره پاکستان افغانستان په سرحدي علاقو کې فرض تر سره کوونکي خبریالانو د تحفظ لپاره خصوصي بندوبست وکړي شي. ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د سند او بلوچستان ځینو سیمو کې د بشکال بارانونو له وجې ډېر نقصان شوی دی. د باران له وجې د دوو ماشومانو په شمول 9 کسان مړه شوي دي. ادارې وایي چې اسلام آباد، سیالکوټ، حیدرآباد او خوشا کې باران له وجې ځای په ځای اوبه زیاتې شوې. د بلوچستان خوزدار سیمه کې هم د باران نه زیات زیان شوی. په دریابونو کې اوبه زیاتېدو له وجې 15 کسان ډوب شوي او مړه شوی دی. ادارې زیاتوي چې د افسوس وړ خبره دا ده چې د بشکال بارانونو نه کېدونکې جانی او مالی زیان په شا سه انساني غلطۍ او سه د انتظامی ډانچې کمزوري ده. د سلو وجه چې معمولی باران کې دوه سره هم ډېرې مسلې رامخته شي. ادارې په وینا چې مونسون یا د بشکال باران کې دل د دې سیمې لپاره نوې خبره نه ده. هر کال دا قسم بارانونه دلته کېږي او قریبا همدا شان زیان ترې کېږي. ادارې لیکي چې د نړیوال ماحولیاتي ادارو او کلایمیټ چینج یا موسمي بدلون ادارو لخوا دې سیمې ته د خبرداري ورکولو باوجود په دې اړه څه سوچ او فکر نه کېږي. ادارې لیکي چې په دې راپورونو خو د حکومت لخوا څه هلې ځلې کېږي او نه څه حفاظتي ګامونه پورته کېږي. مشرق ورځپاڼې په خپله ادارې کې لیکي چې د صوبې په مختلفو سیمو کې د زړې کیسونو راتلل د صحت د محکمې په کارکردګۍ ګوتې اوچتوي چې کوم نه یوازې صوبې بلکې د ملک هم بدنامي ده. ادارې خبرې کوي چې په سیمینارونو او ورکشاپونو لکونو روپو لګولو پر ځای دې متعلقه هسپتالونو ته ضروري دوایانې او آلات ورکړی شي او د دې مرض دې مخنیوی وشي چې دا شان په دې مرض کې ککړ کسانو ته څه آرام میلاو شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن افیرز مجله لیکي په امریکا کې ځینې سیړونکو وایي په کار دي چې د پاکستان سره پوځي مرستې محدود کړل شي او په دغه هیواد فشار راوړل شي چې د وسلوالو ترمنځ فرق ختم کړي. بلخوا نېشنل انټرست مجله بیا لیکي افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو د لیږلو سره په کار دي. په هغه خبرو مسلو هم بحث وشي چې لوجې د افغانستان امنیتي حالات لا هم خراب دي. د دغه دواړو مقالو مهمه برخې د فرخنده صد نورو.
فارن افیرز مجله لیکي په امریکا کې ځینې سیړونکي داسې نظر لري چې باید امریکا د افغانستان په اړه د پاکستان سره سختې خبرې وکړي. په دغه هیواد تور دی چې د افغان طالبانو مرسته کوي خو پاکستان دغه تورونه ردوي. د امریکا د قومي امنیت پخوانی سلاکار سټیفن هډلی او د سیاسي چارو کارپوه موید یوسف وایي امریکا باید په افغانستان کې د هند د موجودګۍ په اړه د پاکستان سره خبرې وکړي او د دغه هیواد اندېښنې لرې کړي. بلا سیړونکي کریسټین فیر بیا داسې نظر لري چې باید امریکا د پاکستان سره تر هغې ټولې اړیکې وشلوي تر څو دغه هیواد د وسلوالو طالبانو ملاتړ نه وي پرېښودی. کریسټین فیر وایي د طالبانو د ملاتړ له وجې باید پاکستان په نړۍ کې یوازې کړل شي. مجله لیکي دغه څېړونکي داسې نظر لري چې پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه دوه مخیزه پالیسۍ لري خو زیاتوي باید امریکا په هغو نورو لارو زیات کار وکړي چې څنګه به پاکستان پر دې قانع کوي چې د وسلوالو طالبان مرسته پریږدي او په افغانستان کې د هند موجودګۍ ته د خپلو اندېښنو او یا د هند سره د اړیکو په بنیاد ونه ګوري. مجله دا هم لیکي امریکا په پاکستان کې په وسلوالو ډلو بریدونه کړي دي. د ډیرو داسې بریدونو وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې هم خرابې شوې دي خو امریکا د دغو خبرو پروا نه ده کړې او زیاتوي باید واشنگټن د پاکستان سره پوځي مرستې هم محدود کړي چې دا شان دغه هیواد د وسلوالو خلاف سخت ګامونه پورته کړي او په دغو کې هغه وسلوال ډلې هم په نخښه کړي چې په هند کې تراګر بریدونه ترسره کوي. بلخوا نېشنل انټرست مجله لیکي که څه هم د امریکا ولسمشر افغانستان ته نور عسکر لیږي او دغه هیواد ته د نور عسکرو په لیږلو په میډیا کې ډېرې خبرې هم وشوې خو مهمه دا ده چې اوس هم د افغانستان د جګړې په ستراتیژۍ کې مهم بدلونونه نه دي راغلي. مجله لیکي کچرې امریکا غواړي په دغه هیواد کې یو حقیقي بدلون راولي او د دغه هیواد حکومت او ولس امنیتي اندېښنو ته ځواب ووایي نو بیا به امریکا ته ډېر څه کول وي او دا شان په ډېرو خبرو کار کول دي چې افغانستان ته د نورو عسکرو لیږل یو ښه نتیجه ورکړي. مجله دا هم لیکي د نورو عسکرو لیږل به تر هغې پورې یو ښه نتیجه ورنکړي چې تر څو په هغو خبرو او مسلو کار نه وي شوی چې ولې په دغه هیواد کې په یو وخت کې د زیاتو نړیوالو عسکرو د موجودګۍ باوجود امنیت پر ځای نه شو او اوس هم د افغانستان ولس د زیاتو امنیتي مسلو سره مخ دی.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او پورا پښپاګو بجو بیا هم په دې سپوتا سو د ډیو ریډیو خبرونه اوري دلشي. ورزو یو بل رپورټ ته د سوات د تعلیم مبارزه ملاله یوسفزای د نایجیریا سفر کړی دی او الته د تعلیم په اهمیت خبرې کړې دي. ملاله د نایجیریا له قائم مقام ولسمشر سره په ملاقات کې د هیواد جنکو ولکان لپاره تعلیم ضروری و باله او په حکومت یې غږ وکړ چې هلته تعلیمي ایمرجنسی اعلان کړي. په دې اړه تفصیل لملی حامرزاده اورو.
اے ایف پی خبری ایجنس لکی د نوبل نړیواله جایزه ګټونکو ملاله یوسفزئی د ګل پورس د نایجیریا سفر پر مهال هغلته د تعلیمي ایمرجنسی اعلانولو غږ وکړ. د سوات شل کلنې ملاله د نایجیریا له چیبوک جینکو زده کوونکو سره هم ولیدل. په ابوجا کې په صدارتي ماڼۍ کې د هیواد له قائم مقام ولسمشر یمی اوشین باجو سره د ملاقات په وخت ملاله د تعلیم په حق له دغه وړاندیز وکړ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې یونیسف له شمیر سره سم په نایجیریا کې خواوشا 10.5 میلیون ماشومان سکولونو ته نه ځي چې په نړۍ کې تر ټولو لوی شمیر دی. په دې کې 80% جینکې دي. په دې کې تر ټولو زیات اغیزمنه د هیواد شمال مشرقي سیمه ده چې د بوکو حرام وسلوالې ډلې یاغي توب له امله د تیرو 9 کلونو راهیسې په تعلیم هلته بد اثر پرېوتې دی. ملاله یوسفزئی چې د تعلیم مبارزه ده په 2012 کې ورباندې وسلوالو طالبانو برید کړی و. هغې خبریالانو ته وویل د نایجیریا له حکومته یې وغوښتل چې تعلیمي ایمرجنسی اعلان کړي ځکه چې د هیواد د جینکو او هلکانو دواړو لپاره ډېره ضروري ده. هغې وویل پکار ده چې مرکزي او مقامي حکومتونه په ګډه کار وکړي او په تعلیم خپل لګښتونه دي په ولسي کچه په ډاګه کړي. هغې له حکومته د هیواد په ټولو ریاستونو کې د ماشومانو د تحفظ قانون د عملي کېدو غوښتنه هم وکړه. ملالی وویل د اوشین باجو رد عمل مثبت و. اوشین باجو د مې میاشتې راهیسې قائم مقام صدر دی ځکه چې ولسمشر محمد بوهاري د صحت لپاره اوږده رخصتي اخیستې ده. اجانسی کې د اپریل 2014 راهیسې د چیبوک په لرې پروت ښار کې د بوکو حرام وسلوالو تر 200 زیات زده کوونکي تښتولې وې. د هغوی د خوشي کولو لپاره په آنلاین نړیواله مبارزه کې ملاله هم برخه اخیستې وه او د هغوی د راخلاصېدو غوښتنه یې کوله. په تښتول شو کې 106 جینکې د 3 کلونو پس خوشي شوي، ژغورل شوي او یا په خپله تښتې دلیدی. یو سلو دیارلس جینکه اوس هم د وسلوالو په قبضه کې دي. ملالی ویل په دې ډیره خوشاله ده چې ځینې جینکه پکې واپس کورونو ته تللې دي او سبق یې بحال کړی دی. خو هیله او خودله چې نورې جینکه هم خوشی شي.
د مشال رادیو
د شورو دروازه
اونیس پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لسنه مباجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مباجا
ستونزه او سرکار
په پابند 2 بجو
د کرخی په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
پرګنه
په پاوکم 4:00 بجو
د مشال ترنا لاندې
په 4:30 بجو
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه خپل ریپورت کې لیکي چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامی د ایران لخوا د اټمی لوزنامې د احترام تایید کړی دی. خو اندېښنه یې ښودلې ده چې د میزایلو او تیز رفتاره کښتیو سلسله یې ایران جاری ساتلې ده او دغه د اندېښنې وړ خبره ده. د دې مقالې مهم ټکی له مجید بابر اورو.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په خپل راپور کې د امریکا او ایران ترمنځ د اټمی معاملې په سر د امریکا لخوا په ایران د مالی بندیزونو د نرمۍ موضوع راغستی دی. ولیکي چې ټرمپ انتظامیه تیر ورځ پخله وکړو چې ایران د امریکا ترڅنګ نورو غربي قوتونو سره د اټمی لوزنامې پاسداری کوي او د دې په بدل کې په مالی بندیزونو کې د نرمۍ حقدار دی. خو زیاتوي چې د نورو معاملو ترڅنګ په ایران باندې توغندو او تیز رفتار بیړو په حواله فشار برقرار ساتي. د راپور لمخه که هم د امریکا موجوده ولسمشر ډونلډ ټرمپ د خپل انتخابي مهم دوران ایران سره د اټمی معاملې په سر لوزنامې ته یو ناوړه عمل ویلی وو او شمنه یې کړې وه چې دغه لوزنامه به منسوخ کوي. خو د کله نه چې ښاغلی ټرمپ د امریکا ولسمشر شوی دی دا دویم ځل دی چې ویلي دي ایران د دغې لوزنامې پاسداری کوي او د دې له وجې به ایران د اټمی وسلو جوړولو نه منع شي. راپور کې راغلی چې که هم ایران د دې لوزنامې پاسداري کې ثابت قدم دی خو امریکایي انتظامیه بار بار دا ویلي چې ایران د دې لوزنامې د روح خلاف ورزي کوي او د توغندو او تیز رفتار بیړو تیاری کوي چې له وجې پرې نور مالی بندیزونه لګیدای شي. راپور زیاتوي چې د دې نه علاوه ټرمپ انتظامیه د ایران لخوا د بشري حقوقو په مبینه خلاف ورزي، د اسرائیل پر ضد د ترهګرۍ ملاتړ، امریکایان گرفتارول او په خلیج فارس کې په آزاد نقل او حرکت کې په بندانو اچولو اندیښنې خودل جاری ساتلې دي. د ټرمپ انتظامی یو لوړپوړي چارواکي په حواله راپور دیاتوي چې ایران اوس هم د سیمې استحکام او امریکایي مفاداتو لپاره تر ټولو لوی خطر دی او انتظامی هڅه کوي چې دغه لوزنامه نور هم پیاوړې کړي او په مکمله توګه یې عملي کړي. خو د امریکایي انتظامی لخوا د دې لوزنامې د جاری ساتلو د پخلي نه څو ساعته پس په نیویارک کې کونسل آف فارن ریلیشن ته په خپله وینا کې د ایران وزیر خارجه جواد ظریف وویل چې موږ ته په دې اړه د انتظامی لخوا مختلف اشارې ملاویږي او زیاتوي چې موږ نه پوهیږو د دې مختلفو پیغامونو نه څه مطلب اخس کړو. جواد ظریف زیاته کړه چې کېدای شي د دې ایټمي لوزنامې په اړه امریکا جذباتو نه کار اخلي، خو د ده په خبره د دې لوزنامې په بنیاد په ایټمي هلو ځلو او په دې اړه د مالي بندیزونو په معامله کې د دوی هیواد سنجیده دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د ایران د خارجه چارو وزیر وای هله لری چې د یمن جګړه د ایران او سعودي عرب ترمنځ په مخامخ جګړه بدل نه شي او دواړه هیوادونه کولای شي چې د یمن د ستونزې د هواري په برخه کې همکاري وکړي. خاغلی جواد ظریف چې پرون یې په نیویارک کې د نړیوالو تعلقاتو شورا ته وینا کوله د تهران او ریاض ترمنځ د مخامخ جګړې د امکان په اړه یوې پوښتنې ته په جواب کې وویل داسې یو څه ته هیلمن نه دي او دواړه هیوادونه د منځني ختیځ له ساحې څخه د یو بل د حذف کولو اړتیا نه لري. فریبا ظاهر یې په اړه نور تفصیل راکوي.
د سعودي عربستان په مشرۍ یو ائتلاف چې په 2015 کال کې جوړ شو په یمن کې د ایران په لوه حوثي یاغیانو په وړاندې د یمن د حکومت ترڅنګ ودرېد. ایران او سعودي چې په منځني ختیځ کې د لا ډېر نفوذ لرلو لپاره له یو بل سره سیالي کوي پر یمن سربیره په سوریه کې هم د بیلابیلو سیالو ډلو ملاتړ کوي. د سعودي ولی عهد محمد بن سلمان په مې میاشت کې ویلي و چې د نفوذ درلودلو لپاره د سنی سعودي او شیعه ایران ترمنځ هر ډول جګړه باید په ایران کې دننه وسی نه د سعودي په خاوره کې. کله چې تېره ورځ په نیویارک کې د نړیوالو اړیکو په شورا کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر څخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د مخامخ جګړې د احتمال پوښتنه وسوه، جواد ظریف وویل موږ واقعا د دې کار تمه نه لرو، باید ونه جنګیږو، د جګړې اړتیا هم نشته او دواړه د منځني ختیځ له صحنې څخه د یو بل د لرې کېدو د هڅو اړتیا هم نه لرو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر چې د تلپاتې پرمختیا په اړه د لوړې سطحې په یوه غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته تللی دی وایي که د سوریې او یمن د وضعیت په اړه له یو بل سره موافق ونه اوسو کولی سو د دې ستونزو په هواري کې همکاري سره وکړو. سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو، بحرین او مصر تیره میاشت په ناڅاپي ډول له قطر سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کړې او هغه هیواد د اسلامي توندلارو ډلو په ملاتړ او له ایران سره په نږدې اړیکو تورن کړ، خو قطر دا تورونه رد کړل. جواد ظریف وایي ایران د یو ګډ دښمن په وړاندې جګړه کې د دغو ټولو هیوادونو یو جدي متحد دی ځکه د ده په باور توندلارې ډلې د ټولو هیوادونو لپاره یو ګډ ګواښ دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل چې له خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن سره اړیکې نه لري، خو وایي دا په دې معنی نه ده چې دا اړیکې نسي اوسېدلی. ښاغلی ظریف وایي ایراني چارواکي د تهران او د نړۍ د شپږو سترو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون په برخه کې له امریکایي چارواکو سره منظمې اړیکې لري.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین د شهیدګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوک
ډېر سخت روان دي هر څه کې
زوسته مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت چکوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
قطر وای هغه رپورټونه چې په مې میاشت کې دغه هیواد د انټرنیټي پانو په هک کولو کې د عرب اماراتو د مداخله څرګندونه کوي د خفغان ورلد او د خلیج هیوادونو ترمنځ د موافقو څخه خلاف ورزی ده. قطر په دې وروستیو کې د خلیج د نورو هیوادونو لخوا د توندلارو ډلو د ملاتړ او له ایران سره د نږدې تعلقاتو په تور منسکی گیر دے. ایسوسییٹڈ پریس خبری ایجنسی پر دیڑا یو رپورٹ برابر کرے چی تفصیل لیے فریبا ظاہر درکوی.
واشنگتن پوسټ د یک شنبه پر ورځ د امریکا د استخباراتي چارواکو له قوله چې نمونه یې نه وښودل سوی راپور ورکړ چې عربي متحده اماراتو د قطر حکومت خبری مرکزونه حق کړي او یو ناسم داستان جوړ کړی و. سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین او مصر په همدې تړاو له قطر سره یو بحران رامنځته کړ. په همدې حال کې عربي متحده اماراتو د قطر د خبری پاڼو په حق کولو کې ښکېلتیا رد کړې ده. د واشنگتن پوسټ راپور یې ناسم بللی او ټینګار کوي چې دغه هیواد په هیڅ ډول انټرنیټ برید کې رول نه دی لوبولی. دغو څلورو هیوادونو تیره میاشت په دې تور چې قطر له توندلارو ډلو ملاتړ کوي او د ایران نږدې ملګری دی خپلې ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړې. قطر دغه تورونه په کلکه رد کړي دي. قطر په هماغه لومړیو کې ویلي وو چې د دغه هیواد د مشرانو څخه نقل قول کول په همدې انټرنیټي پاڼو کې د لاسوهنې په پایله کې رامنځته سوه. په هغه اعلامیه کې چې د دوشنبه پر ورځ خپره سوی راغلی دی، هغه راپور چې په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې خپور سوی، د انټرنیټي حق د جنایت یو ښکاره ثبوت دی. د قطر د دولتي اړیکو د دفتر مشر شیخ سیف بن احمد السانی وایي دا په ځانګړي ډول د خواشینۍ وړ ده چې د انټرنیټي تروریزم دا ډول د شرم وړ اقدام د خلیج د همکاریو سازمان په یو غړي هیواد پورې اړه لري. د نوموړي په خبره دا اقدام د نړیوالو قوانینو او هغو دوه اړخیزو اړیکو موافقو څخه چې د دغو دوو هیوادونو ترمنځ سوي او هم د خلیج د همکاري شورا عرب لیګ یا د عربي هیوادونو د اتحادیې، د اسلامي هیوادونو د سازمان او ملګرو ملتونو سازمان ترمنځ د ترسره سوي موافقو یو ښکاره سرغړونه ده. شیخ سیف وایي د قطر د حکومت څېړنې دوام لري او د هغه پر اساس به څارنوالان عدالت ته د دغه بحران د پارونکو او رامنځته کوونکو د راوستلو لپاره هر ډول قانوني اقدامات وکړي.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
د نړۍ رنگونه،
د نړۍ حیرانوونکي قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه.
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهیروي.
د پاکستان هلال احمر او د یو غیر سرکاري تنظیم حجرې لخوا په مومندو کې د پنډیالې او امبار ځینو خلکو ته د ابتدایي طبي امداد تربیت ورکړل شو. د هلال تربیت ورکوونکي وایي چې له دې وړاندې یې هم ډیرو خلکو ته روزنه ورکړې ده او د هغوی رضاکارو په مومندو کې په حادثاتو کې خپل خدمات هم ترسره کړي دي. شانواز ترکزی مو په نور حال خبروي.
د هلال احمر پاکستان مهمندو او د یو غیر سرکاري تنظیم حجره لخوا د پنډیلې او امبر ځینې ولسته ابتدایي طبي امداد تربیت ورکړی شو. په 51 کې د هلال احمر پاکستان مهمندو په لوی دفتر کې دغه تربیت اخستون کې راغون شو چې ورته د حادثو په دوران د زخمیان شو د سمدستي او کورنۍ علاج طریقي وخایل شو. په دې تربیت اخستون کې دورې شهوار هم شامل و.
موږ د سیمه کې سیمه سره تعلق لرو چې الته مطلب زنانه زمه کې کروندې کارم کوي، د غرونو نه لرګي مروړي په کورونو کې کارونه کوي، بلکې د هدا پوری چخپل کورونه په خپل باندې جوړي پور کې اور ولګي د ګیس توجنا یا چتر پریوزي یا نور داسې حادثات راشي زنانه کار کوي هغه تم دا حادثه راتللې شي، نو مطلب دا ډیر زیات فائدہ مند دي.
بیا مې د حجره تنظیم د محمود ایجنسی یو مشر ادریس داور سره خبرې وکړو، نو هغه وویل چې هغه پور راتلونکي کې هم منسوبه لري چې د محمود د نور تحصیلونو نارینه او زنانه او تداشن تربيت ورکړي.
کله زلزلوي، کله سیلابونه وي، کله لیل سلایډینګ وي، کله بم دماکی وي، نو داخې په نظر کې مونږ دا وسته چوالنه په مکمی سطح باندې د خلکو دومره طاقت وی، دومره استعداد وی، او هغه خپل مریضان چې کم د مرګ نه یې هغه بچ نه بچ کی. تحصیل انبار او د پندیالې نه د شپږ وشت کلو نه 250 کسان مونږه اخیستي وو.
د هلال احمر پاکستان محمد وسنګ فرست ایډ ټرینر یا تربیت ورکوونکی ډاکټر محمد طارق وای چې له دې وړاندې هم هغه ډیرو خلکو ته تربیت ورکړي او د هغه رضاکارو په محمدو کې په حادثو کې خپل خدمات هم ورکړي.
ون فرست ایډر ان ایوري هوم، په هر کورګي زمونږ یو فرست ایډر خامخا موجود وي. دی سلوګن دا یاد دی نارې ته دغه شکل چې کوم ورکو نو هغه په دغه صورت کې ورکړی کیږي چې د کلیوالي سیمې نه مونږه سپین روبي کسان او ځوانان او ورسره چې کوم دي زنانه هم زمونږ ډیره زیاتې ضروری په ایمرجنسي حالت کې به مونږه څنګه د خپل ځان مدد اسپیټال د رسول نمخې مخې کوو.
تربیت اخستونکو ته وویل شو چې هغه به اوس خپل کله کې خپل کلیوالو ته په حجرو او سکولونو کې هم دا تربیت ورکوي چې هغه هم پوه شي چې د ایمرجنسي یا بیړني حالت په دوران عمری سمدستی علاج څنګه وکړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، یکاون.
هلته په پیښور کې د قبایلی سیمو د زده کوونکو د مقابلې امتحان وشو. د فاټا سټوډنټس فیډریشن لخوا دغه امتحان انتظام کړل شوی و. امتحان کې لومړی لس راتلونکي زده کوونکو ته به مفت زده کړې ورکول کیږي. د مقابلې په امتحان کې برخه اخیستونکو زده کوونکو وویل چې که په قبایلی سیمو کې ورته کالجونه او سکولونه برابر شي، نو پیښور او یا د هیواد په نورو ښارونو کې د زده کړو پر ځای به بیا په خپلو سیمو کې په اسانه او کم لګښت تعلیم ترلاسه کولی شي. د ځلان یوسفزی ریپورت کې تفصیل ورو.
د فاټا سټوډنټس فیډریشن په انتظام د پیښور په یو شخصي کالج کې د قبایلی سیمو له 500 زیات زده کوونکو د مقابلې په امتحان کې برخه واخسته. د یاد سازمان مشر عیسا خان مشال رډیو ته وویل چې دوی په خپل سره د قبایلی زده کوونکو د تعلیم لپاره هلې ځلې کوي.
په 13 تاریخ مو بریلند کالج کې ټیسټ یې خو ناغه کې 50 سټوډنټان مو ټیسټ کې اخست. هغه نه علاوه هغه سټوډنټان څنګه بیا مو سره پاتې شو چې هغه غریب ولکونه رغلو په دې څه پټه غدا سه ډېر بوره حالات غناغه د پرمون لټس کالج کې ټیسټ ارنج کړ.
د کورمی ایجنسی ګلامین افریدی د مقابلې په امتحان کې ناست وو. دی وایي چې تر شپږمه یې په خپل کلی کې سکول اوي، خو بیا د ناسمه حالاتو له وجې پیښور تکړه شول او همدلته یې سخ کال لسم پاس کړو. خو د سکول زیاتره ملګري یې د کډوالۍ او بې وزلۍ له وجې له تعلیمه پاتې شول.
ډېر کانال تک پاتې شو، څوک د کرۍ د وجې هلته نشورات دلته کې نو هلته کیمپونو کې بیا پاتې کېده. بس هغې سکول پرېښود، څوک عربو ته لاړو، څوک په ملیشیا کې وخت هلته د سکول نه بغیر ملیشیا کمیټې د لیوي علی کنا سکول نه بغیر هغې ته ډیپټي ملاویږي.
د فاټا سیکټر د 2014 کال د سروې تر مخه په 2009 کال کې پشپګم جمعات کې داخله اخیستونکو ماشومانو کې په سلو کې 15 ماشومان تر لسم جمعات نه دي رسیدلي. د مقابلې امتحان کې ناس د خیبری جنسي برقم برخیل رضوان الله مشال رډیو ته وویل چې د تعلیمي اسانتیاو د نشټوالي له وجې په قبایلي سیمو کې ماشومان له تعلیمه پاتې شي.
زه خو په خپل هغه کې فیملي کې یاره زه یو کس یم چې هلته تعلیم کوم، باقي ټول تعلیم نه محرومه وي. نو بس سکولونه نشته بار چې ویم زیاتر پرایمري وي.
د حکومتي سروې رپورت تر مخه په 2014 کال کې په فاټا کې 15,618 تعلیمي ادارې وې، خو د 2014 په تعلیمي کال کې له 50 کالو تر 9 کالو عمر لرونکي په 10,02,000 ماشومانو کې یوازې 4,40,000 ماشومان په سکول کې داخل کړي شي وو. د باجوړ چارمنګ ماڼیګې عرفان الله وایي چې د کلی په سکول کې په لسم جمعات کې یوازې 15 زده کوونکي وو، خو د دومره لکش میرز د کوونکو لپاره هم ورته د تعلیم بنیادی اسانتیاوي نوې برابر.
زه جو حکم پریکټیکل ولا ومن دوی چې دا پریکټیکل مونږ ته مونږ جوړه مونږ لیدل نه قسم بم دوه جوړه مونږ لیدل نه دي چې مونږ لیدل هم تاسو مونږ کړو نو بس هغه مونږ سدي ول کنسیشن وکړو. سرج مونږ لیبرټری نو نه پریکټیکل سامان نو مونږ کړو په سامان وي.
د حکومتي شمیرې تر مخه په قبایلی سیمو کې لنیمو زیات سکول نه داسې دي چې پکې د سخلو د اوبو چار دیواره او د تشناب ټولی یا یو اسانتیا نشته. موجوده گورنر اقبال ظفر جګړه تیر کال د مارچ په میاشت کې د سوکې سنبالول وروستو په فاټا کې د تعلیمي ایمرجنسي اعلان وکړو او دوه کاله پر لپسې په ټوله فاټا کې د ماشومانو د داخلي مهم ترسره شو. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
او هم د دې رپورت سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو وخت سرته رسیږي، خو په اخر کې یو وار بیا د احمد شاه ازمینه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان سپریم کورټ ویلي چې پاناما اسنادو په مقدمه کې تر شاهدي ورکولو او جاج اخیستل وروسته به دا پریکړه کوي چې وزیر اعظم نواز شریف نه اهله وګرځول سي او کنه. د ګډې پلټنیز ډلې پر جمع کړل سوی راپور نن د اوریدنې پر وخت عدالت ویل چې شریف کورنۍ ته د سپیناوي لپاره موقع ورکړل سوی و، خو مناسب ځوابونه مخې ته نه دي راغلي. سپریم کورټ دا اوریدنه تر سبا پورې وځنډوله. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم دفتر هغه راپور نه رد کړل چې ګواکې شغلي دوستم په هغه الوتکه کې و چې د مزار شریف په هوایي ډګر کې تیر شپه ورته د کښېنستو اجازه ورنه کړل شوه. د دې مخکې د حکومت یوې سرچینې د خپل نوم نه ښودلو په شرط مشال رډیو ته ویلي و یوه مشکوکه الوتکه چې ګمان کېده د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم به پکې و او غوښتل یې د مزار شریف پر هوایي ډګر کښېني ورته اجازه ورنه کړل شوه او ترکمنستان ته ولاړ. د بلخ ولایت د ولایتي شورا غړي نیویارک ټایمز ته منلی چې په همدغه الوتکه کې عبدالرشید دوستم موجود و او له 1500 څخه تر 1000 کسان هغه وخت د دوه راتګ ته انتظار باندې ولاړ. د ایران د ولسمشر کشر رور حسین فریدون چې څو ورځې مخکې د مالی بې نظمیو د اداو په تور نیول سوی و پرون په ضمانت خوش سوی دی. د راپورونو له مخې نوموړی وروسته له هغې روغتون ته ولېږل سو چې په عدالت کې تازیرېدو پر وخت یې روغتیایي حالت ښه نه و. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ وایي روسیه پر انټرنیټي بیانونو د پام وړ محدودیتونه او پر انټرنیټي فعالیتونو یوه ځپونکې څارنه لګولې او د سخت دریځۍ پر ضد مبارزې په پلمه خپل ناقدین محاکمه کوي. دغه سازمان له مسکو څخه غواړي چې لغ قانون څخه چې دا سازمان فشار راوړونکي بولي په شاسي د سخت دریځۍ پر ضد مبارزې په پلمه د نیوکي کوونکو محاکمه پای ته ورسوي او هغه نړیوال مسؤلیتونه پر ځای کړي چې د بیان ازادي خوندي کوي. او د سول نوبل جایزې ګټونکو او د تعلیم نړیوال مبارز ملال یوسفزی له نایجیریا غوښتي چې د تعلیمي نظام پر شکولو تمرکز وکړي. په ابوجا کې د نایجیریا له سرپرست ولسمشر سره لکتنې وروسته ملال وویل چې حکومت باید د تعلیم په برخه کې په ټول هیواد کې یو بیړنی حالت اعلان کړي، ځکه پر لومړنیو زده کړو برابر نږدې نیمایي ماشومان له سکولونو بې برخې دي.
او هم په دې ځای د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېدلې. سبا سهار په 9 بجو به د سلام پښتونخوا په غږ یو وار بیا تاسو ته حاضرېږو. اوس هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. زه منور شاه، احمد شاه اعظمي او زموږ ټکنیکی همکار ساق امیری د اجازه غواړو. په لوی رب مصبارو خادو آباد اوسئ.